אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
امریکا غږ شنه رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غږ مخمنه یو خبرونه ته خرابلست اول د مهم خبرونو غټه کی اوري
د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکي وایي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه نن د افغانستان ناتو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د لوی درستیزانو په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی دی د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن نن د سیشن به پورس خبرداري ورکړی دی چې د اسلامي دولت د ګروپ د وسلوالو ماته ضروری ده او د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون د جنوبي کوریا د اولمپیک په ژمنې لوبو کې د خپل ټیم سره د ښه وضعیت لکبله ستاینه کړې ده
وخت په واشنگټن کې د سهار 9:00 او په کابل کې د ماخام 8:00 شولې د روان نیم ساته خبری خبرونه در راپورونو په برخه کې بواوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالبانو سره د شورا د مشر د لیدو خبري رد کړې دي
د سولې او د مذاکرات په اړه د اسوسییټډ پریس په راپور کې هغه ایدا چې د ملي امنیت شورا دفتر له طالبانو سره مخامخ خبري کوي په کلکه رد و
نن په افغانستان کې د رادیو ورځ لمانځل شوې
زنګړی څو رادیو چې همدا اوس هم په هیواد کې د رسنیو په سر کې ده
او په دې حق له همدر ته راپور لرو چې د امریکا حکومت په دننه په هیواد کې د نورو لارو سرکونو او پلونو په جوړولو کار کوي خو د دې ټولو مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه تازه خبرونه د زیبا خادم ناوړی
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکو ویلي دي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوانن د افغانستان ناتو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د لویو درستیزانو په غونډه کې کابل ته رسیدلی دی د دفاع د وزارت نطاق جنرال دولت وزیری امریکا غږ ته ویلي دي چې دا غونډه چې د دوشنبه په ورځ پیل شوې ده د امریکا پوځي مرکزي قمندانۍ رابللې ده د ښاغلي وزیری په وینا د لویو درستیزانو په دې غونډه کې د مخدره موادو او د تروریزم په ضد د مبارزې په اغیزمنو لارو چارو باندې خبرې کیږي جنرال نیکلسن د افغانستان لوی درستیز د پاکستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو لوی درستیزان په دغه غونډه کې ګډون لري د افغانستان جمهوری ریاست ویلي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی تیر ماښام د قزاقستان او ازبکستان د لوی درستیزانو سره په ارګ کې کتلې دي د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورټونه رد کړل چې د افغانستان د حکومت زنو چارواکو د وسوالو طالبانو سره مخامخ خبري کړې دي اسوسییټډ پریس راپورټ ورکړې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانگزی د وسوالو طالبانو سره په جلا غونډو کې د سولې مخامخ خبري کړې دي خو د ملي امنیت د شورا نطاق قادر شاه امریکا غکته داسې ویل دي
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د جمهوریت ریاست د عالی مقام پر رهبری د سولې عالی شورا لحظو او فعالیتونو څخه ملاتړ کوي د سولې او د مذاکرات په اړه د اسوسییټډ پریس په راپور کې هغه ایدا چې د ملي امنیت شورا دفتر له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي او یا هم په دې پروسه کې نه همغږي وجود لري په کلکه رد و د خبری رسنیو څخه مو توقع ده چې ټول خبرونه له دقت او پوره کاروالي څخه وروسته نشر کړي
د سولې عالی شورا ویلي و چې د طالبانو سره خبرې کړې دي مګر طالبانو تر اوسه پورې په دې حق لا څه نه دی ویلي د کندهار امنیتي مقاماتو ویلي دي چې بیګای په دغه ولایت کې د وسلوالو د یوې سترې حملې د مخنیوي لپاره د جنگي الوتکو نه کار اخیستی دی او په هوایي بریدونو کې درې څلوېښت وسلوال وژل شوي دي د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق امریکا غکته ویل چې تیر شپه وسلوالو د نش د ولسوالۍ د نیولو لپاره د سلورو خواونه د دې ولسوالۍ په مرکز بریدونه وکړل د دغې ډلې ډیر وسلوال تلف شول او حمله شاته وتنبول شو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې حکومتي عسکرو دوه وسلوال نن ووجل او په دې سره د هند سرحدي قواو په کم باندې حمله چې تقریبا یوه ورځ روانه وه پای ته رسیدلې ده د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی ولی.
د بشری حقوقو د دیوتل مبارز د جنازې په مراسمو کې زرګونو مدافع وکیلانو، قاضیانو، سیاستمدارانو او د بشری حقوقو مبارزینو برخه اخیسته و. د جنازې مراسم د قطافی په لوبغاړي کې ترسره شول چې د سړیو ترڅنګ میرمنو هم پکې برخه اخیسته و. عاصمه جهانگیر شپږ شپېته کلنه وه، یو وخت د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون مشره وه. هغې د پاکستان د پوځ تر څنګ په سخت دریزو او اسلامي ډلو سخت انتقادونه کول. د ټایمز مجلې میرمن جهانگیر د هغو سلو میرمنو په لیست کې شامله کړې چې په ټولنه کې زیات اثر او رسوخ لري. د عاصمه جهانگیر لور ویلي دي چې مور یې د زړه د سکتې له وجې مړه شوې ده. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زامن مومنو چې د عاصمه جهانگیر په باره کې رپورټ ولوستو، د هند په حکله د کشمیر په مسلې باندې چې رپورټ لرو هغه به لږ وروسته واورئ. مشهورو ایراني پروفیسرانو د چارواکو د چاپیریال ساتنې د وتلي طرفدار د ځانوژنې په حکله د سوالونو ځوابونه غوښتي دي. ایراني چارواکو ویلي دي چې دغه مشهور شخص په بندیخانه کې خودکشي کړې ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د پوهانو د ټولنې څلور کسیز ګروپ ته د ایران د معتبرو پوهنتونونو نمایندګي کوي. په خط کې لیکلي دي چې د کاوسی سعید امامی د گرفتاری او مرګ په باره کې اوازو او خبرو بیخی حق حیران کړی دی. د تهران لوی سرانوال ویلی امامی د چاپیریال ساتنې د مبارزینو د ګروپ یو غړی د جاسوسۍ په شک نیول شوی. د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن نن د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړی سره د دې چې د اسلامي دولت د ګروپ وسلوال په عراق او سوریه کې د هغو سیمو نه ایستل شوي دي چې په لاس کې وو، خو خبرداری ورکړی دی چې باید دغو وسلوالو ته پوره ماتې ورکړل شي. ټیلرسن په کووید کې د هغه ائتلاف غړو ته په کانفرنس کې دا خبره وکړه چې امریکا په 2014 کال کې د اسلامي دولت په ضد سو اړخیزه ستراتیژي جوړه کړې ده. په دې ستراتیژي کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت په ضد هوایي حملې شاملې دي او په دې کار کوي چې د دغو وسلوالو مالی منابع بندې کړي او د هغو خارجي وسلوالو مخه ونیسي چې د دغه ګروپ سره یوځای کیږي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د کانګرس د غړو نه وغوښتل چې د مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو ستونزې ته حل پیدا کړي. وایي د هغو مهاجرو د خوندیتوب فرصت له لاسه وځي چې په ماشومتوب کې په غیر قانوني ډول امریکا ته راوړل شوي دي. جمهوري غوښتونکي غواړي چې یوې جوړې ته ورسیږي او دیموکراتان وایي چې دوی هم جوړه او معامله غواړي. جمهور رئیس نن په ټویټر کې د دغو مهاجرو په حق له د اقدام ځنډولو ته اشاره کړې ده. سپین مانی د دوشنبه په ورځ د اسرایلو بیان رد کړی دی چې وایي دغو دوه ملکونو د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د یهود نشینو ځایونو د نیولو په امکاناتو باندې خبرې کړي دي. دا تبصره د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپل لیکود ګوند سره په غونډه کې کړی ده. د سپین مانی نطاق جاش رافایل ویلي دي چې دا بیانیه غلطه ده او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټول کوشش دا دی چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ سوله وشي. د جنوبی کوریا د پخوانی جمهور رئیس پارک گن هی یو اعتباری شخص چې د اداري فساد رسوایی له عمله پارک گن هی د قدرت نه وغورځول شو په 40 کاله بند محکوم شوی دی. چون سوی سل دغه شخص نن د سه شنبه په ورځ په سول کې په محکمه کې په دولتي چارو کې د لاسوهنې، د قدرت نه د غلط استفادې او رشوت خورۍ په الزامونو مجرم وبلل شو. محکمه هم دغه راز د بند سزا نه علاوه 10 میلیونه ډالره جریمه هم ور باندې کېښوده. د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون په جنوبی کوریا کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو په افتتاحیه مراسمو کې د شمالي کوریا د ټیم سره هغه وضعیت وستایه چې به ویل د پخلاینې او خبرو اترو صمیمانه فضا و. د کوریا رسمي خبری اجنس ویلي دي چې کیم هدایت ورکړی دی چې د کوریاګانو ترمنځ د ارتباطاتو د زیاتېدو لپاره نور اقدامات هم وشي. د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جی اون د لاتویا د جمهور رئیس سره په غونډه کې ویلي چې امریکا د کوریاګانو ترمنځ خبري ګټوري غني او د پیونګیان سره د خبرو لارې خلاصه پریخي ده. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
دروندونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې اوس د سهار 9 بجې او 40 دقیقې شولې د هم دروانه خبرونه لمړی مطلب. اجرایه ریاست تور لګولې دی چې په کابل کې په انټر کانټیننټل هوټل او د جمهوریت پر روغتون بریدونه د پاکستان د استخباراتو د ادارې په مرسته پلان شوی ول. د اجرایی ریاست د ویان مرسیال جاوت فیصل ویلی دی چې د دې بریدونو په تړاو شپږ تنه نیول شوي دي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری په راپور کې اوري.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د ښځو د پرمختګ په برخه کې د مختلطو لارو چارو په اړه د افغانستان د امریکایي پوهنتون په نوښت یو ورځنی جوړ شوي سیمینار ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د تیرو 12 کلونو د ښځو لاسته راوړنې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چې د ښاغلي عبدالله پر وینا ښځې د خپلو ټولو حقونو څخه محرومې شوې وي اصلا د مقایسې وړ نه دي.
تر ټولو مهمه دا ده یو متحرک بدلون چې د استازیتوب څخه محرومې ښځې رهبری او پریکړه کوونکو حالت ته رسولی دي او د تیرو نږدې دوه لسیزو پرمختګ ته په کتنې موږ نه یوازې په ښارونو کې بلکې په ولایتونو کې هم د مشهورو ښځینه رهبرانو د رامنځته کېدو او د مهمو تصمیم نیونکو ادارو د چارواکو په توګه د ګمارنې شاهدان یو. زموږ ښځینه وزیرانې، مرستیال وزیرانې، سفیرانې، والیانې، رئیسانې، وکیلانې، د ولایتي شورا استازې، کمشنرانې او د ولایتي شوراګانو استادو د خزو یو نوې نسل رامنځته کړي چې په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختګ څخه د ملاتړ لپاره ولاړ دي.
د افغانستان اجرایی رئیس وویل چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې به د ښځو استازي ګډون ولري او افغان حکومت به هیڅکله هم د وسلوالو مخالفانو سره د سولې پر وخت د ښځو پر حقونو معامله ونه کړي.
زه غواړم چې د افغانستان ښځو ته ډاډ ورکړم چې یوه معنا لرونکې سوله او د سولې خبرې هغه څه دي چې د افغانستان خلک یې غوښتنه کوي، خو په هیڅ ډول به سوله او پخلاینه د ښځو د حقونو څخه د لاس په سر کېدو په بدل کې قرباني نه کړو.
عبدالله عبدالله په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان د ښځو د لاسته راوړنو یادونه هم وکړه. وویل چې د اجرایی ریاست په چوکاټ کې د ښځو د پرمختګ او د هغوی په وړاندې د ګواښونو د ارزولو لپاره یو ځانګړې کمیټه هم جوړه کړې ده. د افغانستان اجرایی رئیس طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په اړه د معاملې د نه کولو دا ټینګار په داسې حال کې کړی چې طالبانو لا تر اوسه د سولې خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. خو د امریکا د اسوشیتس پریس اژانس اپی نن په یو خبر کې د افغان حکومت د دوه چارواکو د ملي امنیت د شورا د سلاحکار او د ملي امنیت د رئیس لخوا د طالبانو د اسادو سره د دوه جلا کتنو او مخامخ خبرو خبر ورکړی دی. دغه اژانس ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اکبر او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم سادنگزی د وسلوالو طالبانو سره په دوه جلا کتنو کې د سولې مخامخ خبرې کړي دي. اپی ویلي چې دغه دواړه چارواکو یو بل ته د طالبانو سره د خپلو خبرو د پیړو او خبرو ترسره کېدو خبر نه و ورکړی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه امریکا آشنا راډیو سره په مرکه کې طالبان سره د افغان حکومت چارواکو د کتنو په اړه خبرې شوې ریپورټونه ناسم وبلل.
د سولې او د مذاکراتو په اړه د اسوشیټډ پریس په راپور کې هغه ادعا چې د ملي امنیت شورا دفتر له طالبان سره مخامخ خبرې کوي او یا هم په دې پروسه کې نه همغږي وجود لري په کلکه ردوم. د خبري رسنیو څخه مو توقع دا ده چې ټول خبرونه له دقت او پوره کاروالي څخه وروسته نشر کړي.
خاغلی کده شاویل چې وسوال طالبان سره د سولې خبرې د افغان حکومت د سولې دلی شورا لخوا ترسره کیږي او د افغانستان د ملي امنیت شورا له دغو خبرو بشپړ ملاتړ کوي. وسوال طالبان تل د افغان حکومت اساس سره د سولې په تړاو د خبرو په پخ خبرې شوې ریپورټونه ناسم ګڼلي دي. خو دغه ډلې لا تر اوسه د ای پی اژانس د دې ریپورت په اړه تبصره نه ده کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 اف ام 3.15.
دروندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمې او بخښي لومړۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه ته غواګیستئ. نن د فبروري د میاشتې 13مه نیټه د راډیو نړیواله ورځ ده. د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې په افغانستان کې څه باندې د مطبوعاتو 2200 ادارې فعالیت کوي چې 200 راډیوګانې دي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریالې لیمین یاسی پر راپور کې اوري.
بیا په دې برخه کې له خلکو د زغم او حوصلې غوښتنه کوي.
نن د فبروري 13مه نیټه ده چې د راډیو له نړیوالو ورځې سره برابره ده. که څه هم د تیرو کلونو په پرتله افغانستان کې انځوریزو رسنیو ډیر پرمختګ کړی دی، خو لا هم په دغه هیواد کې د نورو رسنیو په پرتله د راډیو مینوال خورا زیات دي. زبیولا په لوګر کې اوسیږي. دی وایي د راډیو مینوال دی او تل په خپل موټر کې راډیو اوري.
متاسفانه برق نه لرو په خپله سیمه کې، نو همدا یو راډیو ده چې ورته غوږ یو، خاص مینهوال یم.
د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي د دوی موندنې ښیي چې اوس هم په افغانستان کې راډیو زیات مینهوال لري او مخاطبین یې د نورو رسنیو په پرتله ډیر دي. د دغه وزارت ویان صابر مومند امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل په افغانستان کې د 2200 شپږتیا چاپی انزوري او غږیزو رسنیو څخه 200 راډیو غانې دي چې د سترو خارونو په ګډون په ټولو لرو پرتو سیمو کې اوریدونکي لري.
ځانګړې توګه راډیو چې همدا اوس هم په هیواد کې د رسنیو په سر کې ده، د هغې لامل دا دی چې په افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې ولسونه د برېښنا له ستونزې سره مخ دي، تصویري رسنۍ ته لاسرسی نه لري، او همدارنګه د سواد د کچې کمواله د دې لامل شوی چې د چاپي رسنیو بازار هم په هغه ډول نه دی لکه څرنګه چې د راډیو اورېدونکي زیات دي. نو په همدې لحاظ ویلی شو چې راډیو د رسنیو په سر کې ده.
خو یو شمېر نور بیا په دې باور دي چې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره راډیو خپل اورېدونکي له لاسه ورکړي دي. پښتانه د کابل ښار اوسیدونکو وای په خوا به زیات وخت راډیو اوریدله خو اوس نه اوري.
منګه کور کې اوس راډیو دومره څوک نه اوري. د پخوا کلونو په پرتله لس کاله مخکې راډیو سټیشنونه کم و، تلویزیون تم دومره لاسرسی نه و، برقونه نه و، موږ به راډیو ډیر اوریدله. خو اوس زه چې تر کومه ګورم زموږ په کور کې یوازې پلار مې هغه هم داسې دایمي نه، کله کله خبرونه اوري، راډیو نه ګټه اخلي. نور موږ زه خپله او د کورنۍ نور غړي مو راډیو نه استعمالوو او ګټه ترې نه اخلو.
له رسنیو څخه د ملاتړ ادارې نه وایي چې اوس مهال د افغانستان 90% خلک د راډیو تر پوښښ لاندې دي. د نه اجرایوي مشر مجیب خلوتګر وویل اوس هم په افغانستان کې راډیو د اطلاع رسونې مهمه وسیله ده. خو ښاغلي خلوتګر وویل په دې وروستیو کې د یو شمېر ستونزو له کبله ځینو راډیوګانو خپل فعالیتونه درولي دي.
یعنی اگر دقیق وګورم 214 راډیو د سراسر افغانستان فعال
است. که دقیق وایم 214 لس راډیوګانې په ټول افغانستان کې فعال دي چې دا شمېر لږ شوی دی. مخکې 240 راډیوګانې وې خو اوس لږ شوي دي. په تیرو دریو کلونو کې 15 راډیوګانو فعالیت بند کړی دی.
په افغانستان کې د راډیو سټیشن د لومړي ځل لپاره په 1400 لمریز کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شو. د راډیو دغه سټیشن د لندنې کوټې په نامه یادېده چې یوازې په کابل کې خپرونې لرلې او وروسته بیا د کابل راډیو په نوم یاده شوه.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واردل، په افغانستان کې د امنیتي چارواکو غونډه جوړه شوې ده. د افغانستان حکومت تمه لري چې په کابل کې د یو شمېر هیوادونو د لوی درسیزانو غونډه په پاکستان فشار راوړي چې د ترګري څخه ملاتړ ونکړي. د کابل په غونډه کې چې نن جوړه شوې ده د پاکستان لوی درسیز قمر جاوید باجوا هم ګډون لري. تفصیل په دې راپور کې وایي.
په میاشتې وړاندې ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان د ټاګۍ او دوه مخۍ د افشا کولو او د میلیارډو ډالرو د مرستو د بندولو ګواښ وکړ او نظامی چارواکو له پاکستان څخه مشخصې غوښتنې وکړې. په کابل کې د تیرو درې اونیو په خونړیو بریدونو کې د طالبانو او حقانی شبکې نمونه یادېږي. ایا دا د ولسمشر ټرمپ د سخت دریځ په وړاندې د پاکستان ځواب و او که انتقام و؟ د جان هاپکنز په پوهنتون کې د نړیوالو پالیسیو د پروګرام رئیس وایي
It would be difficult to say.
دا ګرانه ده چې سړی پوښي چې د دې هر برید خاص انګیزه څه ده. خو په عمومي ډول موږ ویلی شو چې د تشدد کچه په کابل کې لوړه شوې ده، کښته شوې نه ده. هغه ډلې چې د دې تشدد عامل دي هغه له پاکستان سره اړیکې لري او د کابل رژیم د دغو بریدونو د زیاتې برخې پړه پر پاکستان ورچوي.
ښاغلی مارکی د امریکا غږ همکار نسیم ستانیزی ته وویل د ټرمپ اداره هیله منه ده چې یا به د اجباري ګواښونو او یا به د مرستو د لاسه ورکولو او نورو اقداماتو له امله پاکستان دې ته اړ شي چې په خپله کړنلاره له سره غور وکړي. ښاغلی مارکی په افغانستان کې د پاکستان د نهایي مقصد په اړه چې څه غواړي داسې وویل.
ډېر
امریکایي پالیسي جوړونکي همدا پوښتنه کوي چې پاکستان په ریښتینې توګه په افغانستان کې څه غواړي. که پاکستان موږ ته ووایي چې اصلا څه غواړي نو کېدای شي په ګډې پرې کار وکړو او لاسته راوړو.
په افغانستان کې د پاکستان د نهایي مقصد په اړه په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد بل نظر لري.
ممکن دا وي چې د دوی هدف دا وي چې افغانستان دوی تر کنټرول باندې راشي، چې د افغانستان حکومت دوی تعیین وکړي چې افغانستان یو مستعمره غونډه د پاکستان یو مستعمره وشي.
خاغلی خلیلزاد ولسمشر ټرمپ ته په دې حساس وخت کې په افغانستان کې د نوې ستراتیژۍ په اړه داسې ویل.
د ترامپ ته ما مشوره داد چې دا نوې ستراتیژۍ بهتر ده د پخوانی ستراتیژۍ نه، او باید دا ستراتیژۍ د عملي کول لپاره هرچی بیشتر سوشی کوششونه وشي او دوامدار دا کار بوشین.
همدارنګه د افغانستان د دې حساسو شرایطو په نظر کې نیول سره خاغلی خلیلزاد ولسمشر غنی ته هم خپل مشوره داسې بیان کړله.
د ولسمشر غنی ته زمانه مشوره داده چې د ملي وحدت په افغانستان کې د وحدت د همکاري د ټولو ګروپونو چې د مخالف دي د ست سره طالب او د ترستان سره باید سوکی یو ځای وکی.
زیاتره تحلیل کوونکي په دې نظر دي چې د ولسمشر ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي د افغانستان لپاره په دې منطق ولاړه ده چې نه یوازې د افغانستان دولت وچلیږي، بلکې د طالبانو قواو ته د جګړې په ډګر کې یو قوي ضربه ورکړل شي او وروسته بیا له یاغیانو سره جدي مذاکرات پیل شي. خو څوک دا اټکل نشي کولی چې دا بهیر به څومره وخت ونیسي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
مرندن کو د امریکا غاغ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې اوس د سهار 9 بجې او 1:50 دقیقې شولې. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د لوی لارو، پلونو، بندرونو، هوایی ډګرونو او نورو زیربناوو د جوړولو او بیا رغولو لپاره یو مهم پلان یې خپور کړی دی. ټرمپ د کانګرس نه غوښتي دي چې د راتلونکو لسو کلونو لپاره د بنسټیزو پروژو د بشپړولو په خاطر د 200 میلیارد ډالرو بودیجه تصویب کړي. تفصیلی په دې راپور کې اوري.
د امریکا په زړه شوی زیربنا کې حواله راوستل د ټرمپ د کمپاین یو مهم اجمنه وه. د دوشنبه په ورځ هغه د یو داسې پلان په اړه اعلان وکړ چې د امریکا په تاریخ کې به پر زیربنایي چارو د تر ټولو لویه پانګونه وهڅوي.
The framework will generate
د دغلاي هي په نتیجه کې به له 1.5 تر 1.8 تریلیون ډالر پانګو شي. مونږ به د شخصي سکتور سره په مشترکو پروژو کار وکړو. دا پلان به د پروژو د منځوري موده له 100 کلونو څخه 2 او حتی 6 کال تر ټیټه کړي.
ځین شنونکو دا خغل چم ترا غیر واقعنه نه بللی ده.
که په دې اړه له یو اقتصاد پوه او یا له هغه چا چې پر ریاضي باندې پوهیږي پوښتنه وکړئ، نو به ووایي چې دا یوازې یو خیال دی.
راین کالنز چې د امریکایي پرمختګ په څیړنیز مرکز کې یو شنونکی دی وایي دا زیربنا په اړه د ټرمپ پلان ستونزې لري، ځکه چې د هغه په مالي اصلاحاتو کې د زیربنایي پروژو کمول شامل دي. هغه وایي چې خصوصي پانګه اچونکي به یوازې هغو پروژو ته پیسې ورکړي چې زیاته ګټه ولري.
نو د دې معنا دا ده چې د سړکونو په حق العبور کې به زیاتوالی راشي او هغه کسان به زیاتې پیسې ورکړي چې دغه سړکونه کاروي. دغه ټول شیان به له پانګه اچونکو سره مرسته وکړي.
کالینز وایي چې په ځینو ایالتونو کې د لویو لارو د خصوصي کولو له امله همدا اوس په حق العبور کې زیاتوالی راغلی دی چې خلک د ورکول وس نه لري. کایلتونه دې ته اړ شي چې د زیربنایي چارو لپاره پیسې ورکړي، نو هغوی به آخر د اوسیدونکو مالیې زیاتې کړي. د کانګرس دیموکراتو غړو هم دغه وړاندیز رد کړی او وایي چې دا به لوی شرکتونه لا شتمن کړي چې له امله به یې خلک زیاته مالیه ورکړي. هغوی د عامه زیربنایي چارو لپاره د 1 ټریلیون ډالرو د لګولو پلوي کړی چې د امریکا د بودیجوي خسارې د لا زیاتوالي معنا لري. د زیربنا په اړه د ولسمشر ټرمپ پلان د 4.4 ټریلیون ډالرو بودیجوي پلان یوه برخه ده چې دا هم د امریکا خساره زیاتوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او دا هم درنونکو د روانه خبرونه یې ورستای مطلب. د قندز پولات کې د غیر رسمي مدرسو شمیر زیات شوی دی او د معرف ریاست هم وایي چې په د غیر رسمي مدرسو ډیر واک نه لري. امریکا غاښ ناره دی او همکار ګل رحیم نیازمان په دې حقله راپور را لیکلی.
په قندوز کې و دېرش مدرسې د معرف وزارت لخوا جوړې شوې چې اوس مهال یې یوه مدرسه بند ده، خو هغه مدرسې چې هر چا په خپل سر جوړې کړي شمېرې زیات دي. د معرف ریاست مسؤلین وایي چې دوی اوس هڅه کوي دغه مدرسې رجستر کړي، خو د ځینو مدرسو مسؤلین وایي چې دوی له دولتي ادارو څخه مرسته نه غواړي. د قندوز د معرف د اسلامي تعلیماتو مسؤل مولوی فیض الله ایماق وایي چې دوی له دولتي مدرسو څخه هر میاشت نظارت کوي، خو د غیر رسمي مدرسو شمیر له حده اوښتې دی. په قندوز کې و دېرش مدرسې او دارالحفاظونه موجود دي چې یوه مدرسه یې بنده ده او پاتې فعال دي. هر میاشت په ولسوالیو کې د معرف مسؤلین دغه مدرسې ګوري او د مشکلاتو په اړه یې تصمیم نیول کېږي. هغه وایي دوی هڅه کوي چې دغه مدرسې رجستر کړي، او که چیرته د دغو مدرسو خلک نه غواړي چې رجستر یې کړي نو بیا به یې بندې کړي. د هغو مدرسو شمیر له حده زیات دی چې له دولت سره رجستر نه دي. په دې ورځو کې هڅه کوو چې دغه مدرسې رجستر کړو، او هغه څوک چې خپله مدرسه نه رجستر کوي او په خپل سرکار کوي په قانوني شکل به یې بندې کړو. مولوی فیض الله وایي که مدرسې رجستر نشي د دوی لپاره یې کنټرول ګران دی، خو هغه مدرسې چې د معرف له ریاست سره رجستر نه دي هر څوک پکې په خپله خوښه مضامین تدریسوي. د قندوز د یوې دیني مدرسې شاګرد عبدالواحد وایي چې د دوی مدرسه د سوداګرو او خلکو په کومک چلیږي.
دغه مدرسه کې موږ ناستو اصول 50 نفر د شپې له طرفه دي نه حفظ او د کتابو لکان ډوډۍ سیستم د ماسپښین له طرفه د مدرسې لنګر ده، او د شپې بیا دغه مدرسه محتمیم
شخصی مدرسه مشر مولوی سراج الدین حمیدی وای چې دوی څلور زرنجون شاگردان لري او درې سوه تنه نارینه.
مدارس په نامه یادیږي په دوه بخشو کې دی کار کوي، یو د بنات او جنکان لپاره او بلې د نارینه لپاره. ناسی تقریبا سلور زره تر سلور نیم زره شاوخوا، اولکان لیلی ته تقریبا 240 دی، او نهاری سره تقریبا 380 کان لپاره لیلی لرو، جنکان لپاره لیلی نه لرو، او لیلی او ځانته مصرف لري. دې لپاره چې مصرف او دا خو یو کم پالم اسباب کې مستقله پښتبان نه لري، یا دولت له خوانه یا کم نور منابع له خوانه، هم دا د خلکو په کومک باندې پیسې باندې چلیږي. دې لپاره دومره شاګردان جذبو چې هغه کولای شي سم د دې دغه نه خدمت نه، او نور همدې ځای نه چې کوم شاګردان فارغ شوی دی بل چیرته تللی دی نه، هغوی الحمدلله هماغه ته کار شروع کړی دی. داسې فکر وکړه چې نه د یو نه اوس لاس جوړ شوی دی، د چار چیرته تللی دی هماغه اوس مدرسه شروع کړی دی او خدمت کوي.
هغه وایي چې د دوی مدرسه د خلکو په کومک چلیږي، خو له دولتي ادارو څخه مرسته نه اخلي.
بخش د جنکانو باره کې نه خلینو استادان تقریبا رضاکارانه دي، او د نارینه استادانو باره کې مولوی صاحبان دي چې دوی ځانته کورونه لري، بچیان لري، امتیاز شته تقریبا در 3000 نیولې تر 1000 پورې. دغه مصارف خلکو او موږ د ادارې سره د ادارې نه کومک هم نه اخلو. د چاره بل او کس چې بل خبر راشي او بل کم توقع امتیاز نه کومک کوي مدرسې لپاره چې و پیژنو دا کس کم مغرض کس نه دی، حلال پیسې نه دی اخلو.
د قندوز اوسیدونکو بیا وایي چې په دغه ولایت کې د غیر رسمي مدرسو شمیر نه دی معلوم، خو هر چا په هر ځای کې مدرسې جوړې کړي دي، او هر څه چې خو خوي پکې تدریسوي. د دغه قندوزی له قوله چې اکثر له دغه مدرسو څخه د زینو هغو کسانو د اوسیدو د زینو په څیر استفاده کیږي چې له نورو زینو څخه قندوز ته راوستل کیږي او په جګړو کې برخه اخلي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د سو خبرونو سرخط لرو. د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه نن د افغانستان، ناتو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د لویو درستیزانو په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورټونه رد کړ چې د افغانستان د حکومت ځنو چارواکو د وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. مشهور ایرانی پروفیسورانو د چارواکو نه د چاپیریال ساتنې د وتلي طرفدار د ځانوژنې په هکله د سوالونو ځوابونه غوښتي دي. د امریکا خارجه وزیر د ټیلرسن نن د سیشن به پورس خبرداري ورکړې سره د دې چې د اسلامي دولت د ګروپ په سوال په عراق او سوریه کې د هغو سیمو نه ایستل شوي دي چې په لاس کې وو، خو وایي چې باید د دغو وسلوالو ماتې ته پوره پاملرنه وشي.
کو مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبري خپرونې مطالعه هم پای ته ورسېدل. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لا هم دوام لري. نن د میرمنو ځانګړي خبرونه هم لرو. هیله ده د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړئ.